به پایان رسید. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشید.
مننه کوم سلطان سرور دوستانو د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته شرح خلاص. د دې یو ساته خبرونه د راپورونو په برخه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وای ک نړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیډی کار وخلی، د خطرسته چې دغه هیواد د تیرو دوو لسیزو بریاوي برباد شي. دا او نور راپورونه ورسته اوریدل سي، خو خبرونه په خبرونو پیلو. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره د والي د دفتر مخته د اعتراض په تود خیمې درولې دي. او نامعلومو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران ووژل. د خبرونو تفصیل. د ناتو سرمنشي وایي متحدان د افغانستان په اړه له یوې سختې دولارې سره مخامخ شوي دي. یان ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته په آنلاین کنفرانس کې وویل د امریکا له پریکړې سره سره به نور متحد ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي.
No one wants to stay in Afghanistan.
هیڅوک نه غواړي چې تر اړتیا زیات په افغانستان کې پاتې شي. په راتلونکو میاشتو کې به خپل حضور حالاتو ته په کتو وارزو. په یو سخته دولارې کې یو.
We face a difficult dilemma.
یان ستولتنبرګ دا خبرې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې وکړې. افغانستان به د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د نن او سبا د غونډو د بحثونو یوه اساسي موضوع وي. په بلخ ولایت کې سلګونه کسانو د یو تښتول سوي ماشوم د خلاصون لپاره له لاریونو وروسته د والي د دفتر مخته د اعتراض په دود خیمې ودرولې. اعتراض کوونکي له حکومت څخه د تښتول سوي ماشوم د خلاصون غوښتنه کوي.
عبدالرفجان را رها بکنند. در غیر از او امروز ما اینجا با خیمه تحسن آمد. خیمه تحسن ما به مدت دو روز در اینجا برپا میشه.
نه کلن عبدالرؤوف کابو یوه میاشت وړاندې په مزار شریف ښار کې د یوه خصوصي ښوونځي له مخې د وسلوالو کسانو له لوري چې نظامي یونیفورم یې اغوستی و وتښتول سو. د عبدالرؤوف پلار محمد نبی وایي چې برمتګرو ترې یو نیم میلیون ډالر غوښتي دي. دی وایي له یوې میاشتې راهیسې یې له ټولو امنیتي او مسؤولو دولتي ارګانونو سره دا ستونزه شریکه کړې، خو څوک یې غږ نه اوري. د بلخ د والیوان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه څېړنې روانې دي او هڅه کوي چې ماشوم ژر تر ژره د برمتګرو کله منګولو خوشی کړی. د روزګان د امیرختیار ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د کورونا پیښې د تیر میاشتې پرتله په څلو کې څلوېشت ډېرې سوي دي. د دې ولایت د امیرختیار په ریاست کې د ساري ناروغیو په وړاندې د چټک غبرګون د برخې مسؤل ډاکټر سید نوراغا سعادت ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو ورځو کې په کورونا د اخته کسانو شمېر زیات سوی دی.
پیش از چې څه ویدی او دا غتیر ماشام زموږ په نهه سمپل دی ریو چې په نو کې څلور مثبت راغلی دي. څلوي سلنه موږ په خوا په نسبت باندې چې په څو راغلی دي د مخ کې میاشتو په نسبت.
شغلی سعادت ته هم ویل چې د کورونا له پایله تر اوسه په روزګان ولایت کې 641 سمپلونه اخیستل سوي چې له معاینه وروسته 93 مثبتې او 540 منفي پېښوي او پاته په لابراتوار کې تر پروسس لاندې دي. سموږ غلازه د ریډیو اوري. نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې څلور قبایلي مشران وژل. د سیمې اوسیدونکو او پولیسو ازادي راډیو ته وویل چې پر قبایلي ملکانو پرون هغه محل له یو بل موټر څخه ډزې وسوي چې هغوی د میرالی د سیمې په مربوطاتو کې په موټر کې روان ول. حمله کوونکي د پیښې له ځایه وتښتېدل. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال عیدالرحمن وایي په سیمه کې یې دا ډول پیښې په پرله پسې ډول کېږي او خلک یې اندېښمن کړي دي. بلخوا د پاکستان په ملتان ښار کې زرګونو خلکو مظاهره وکړه او له عمران خان څخه یې وغوښتل چې استعفا ورکړي. دوی دا مظاهره له دې سره سره وکړه چې حکومت پر غونډو او مظاهرو بندیز لګولی او لسګونو فعالان یې نیولی دي. پرونۍ مظاهره چې د پاکستان دیموکراتیک غورځنګ تنظیم کړې وه پنځمه ورته مظاهره وه. دا غورځنګ په وروستیو کې د یولسو ګوندونو له لوري جوړ سوی دی. او په جاپان کې یو روبات جوړ شوی چې په پلورنځیو کې بې ماسک مشتریان پیژني او خبرداري ورکوي. دا روبات هغه سودا اخیستونکو ته چې ماسک ونه لري په جدي لهجه وایي باید ماسک وکاروي. پر دې روبات یې روبو وای نوم شي. دا روبات د جاپان د مخابراتي تحقیقاتو نړیوال انسټیټیوټ جوړ کړی دی. د جاپان د روغتیا وزارت لارښوونو پر اساس خلکو ته سپارښتنې کوي. په جاپان کې ټول ټال 1,500,000 تنه په کورونا وایروس اخته شوی چې د هغو څخه 2,500 تنه مړه شوي دي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سو. د خو په سر کې خبري برخه هم لرو. د ناتو سرمنشي وایي کڼړیوال افغانستان د ځواکونو په ایستلو کې لبیړی کار واخلي. د خطر سره چې دغه هیواد د تیرو دوه لسیزو بریاوې بربادي سي. یان ستولتنبرګ پر دوشنبه د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې په یو انلاین خبري غونډه کې خبري اعلان وکړ. سره لدې چې امریکا په تیلی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر کموي، د نورو متحدانو د پوځیانو شمیر به په اوسنی حالت کې پاتې شي. اسما سره نور څه تر کوي؟
د ناتو سرمنشي وایي دوی د افغانستان په اړه لې وی سختې دولاري سره مخامخ شوې دي. یانس ټولټنبرګ پروند ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې خبرداري ورکړ. له افغانستان د ځواکونو په استلو کې له بیلې کار اخیستل خطرناک دي.
اف وی سټي دن وی جست کنټینیوډ انوالومنت ان
د په افغانستان کې پاتې سو له زیاتیدونکو توتريخوالي او په کړکیچن حالت کې د سخت پوځي حضور له خطر سره مخامخېږو. خو کله افغانستان ووځو د تیرو دوه لسیزو د بریاو د بربادي خطر سره مهمه ده چې پرې نژدو چې افغانستان د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل شي.
کاکل شویر چې نن او سبا د ناتو د باندونو چارو وزیرانو غونډه وکوي. د دوی د غونډې یو مهمه موضوع به افغانستان وي. د ناتو سرمنشي وایي په افغانستان کې د سولې لپاره تاریخي فرصت رامنځته شوی چې په نتیجه کې باید سوله وشي. د پاینې حال کې دا فرصت نازک وباله. له شاوخوا دو میاشتو راهیسې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي په دوحه کې خبرې کوي، خو لا یې هم اصلي او رسمي خبرې نه دي پیل کړي. د ناتو سرمنشي ویل کله دی ډاکټر لاسکړ چې طالبان پر خپل ژمنو عمل کوي، تاریخوالي کموي او اوربن مني د ځواکونو په استلو به ډیر وخت ونه لګی شي. شغل استوتلبرګ زیاته کړه په افغانستان کې باید اروپایي او نور متحدانو د ځواکونو شمیر کم نه کړل شي.
د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو کې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر کم کړي. خود اروپایي متحدانو او نور هیوادونو په ګډون کابو نیمایي نړیوال ځواکونه په ګډه خپل روزنیز ماموریت ته دوام ورکوي.
تر دې وړاندې د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي و چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ په امر به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې له 4,500 څخه 2,500 ته راکم کړي. د ناتو سرمنشي وایي وروسته له دې چې منتخب ولسمشر جو بایډن د لوړې مراسم په ځای کړل، بلنه به ورکړي چې د ناتو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ورشي او په افغانستان کې د ځواکونو د حضور په اړه خپل نظر ورسره شریک کړي. ستولتنبرګ ونویل چې دا غونډه به کله جوړ شي، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د کورونا وایرس له کمېدو وروسته شاید په فبروري کې د ناتو سرمنشیزه جوړ شي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا وایروس له خپرېدو سره د ایچ آی وی ایډز ناروغانو د درملنې بهیر ټکنی شوی دی. د دې وزارت چارواکي وایي د کورونا وایروس له خپرېدو او قرنټین سره د ایچ آی وی ناروغانو درملنه له یوې میاشتې څخه درې میاشتو ته اوږده شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 1,490 تنو ته رسیږي. خطر پر دې سپدې نور جزئیات راکوي.
په ټولنه کې د ځینو حساسیتونو لامل چې نو غړي پیژندګلوي وشي وایي شاوخوا 15 کاله مخکې په خپل بدن کې د ایډز ناروغي نښې نښانې احساس کړي او د ډاکټرانو لمایني وروسته یقیني شو چې په ایډز ناروغي اخته شوی دی. هغه وایي په لومړیو کې ځان درد سره مبارزه وکړه او د وخت په تیریدو سره د بدن وزن له 28 کیلو څخه 240 کیلو ته راکم شو. د نوموړي په وینا د خلکو د ناپوهۍ له امله یې وپتېله چې خپل ناروغي له نورو څخه پټکړي.
مردم مو شما سات آگاهیش با این از دیگه قدر درک ندارن دمو روزی که ما را در شفاخانه جمهوریت گفتند ما مشکوک هستیم، خواهزمت تقریبا 5 متر دکتر صاحب دور استاد شد، پوز خود ما کم گرفت، ما را گفت دماغ خطا بسته کنم، ما همین دماغ پوز ما بسته کدگی رفتم، مگر آی که مردم ما شما نمی فهمد اگر ما مجبور هستیم ازشان پت کنیم دیگر.
دغه ناروغ وی نپوهیگی چنگ پدی ناروغی اخته شوی، خور روغتیا پالان وی در ناروغی در لیک میتود جنسی اردی که د ناروغ وینې یا هغه توکي چې د ناروغ په وینې ککړ وي او لمور څخه ماشوم ته ژر دغه ناروغي انتقالیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ایډز ناروغانو شمیر اوس مهال 2,204 نوي کسانو ته رسیږي چې له دې جملې څخه 3,33 ناروغان د دغه وزارت لخوا ثبت شوي دي او اوس مهال شاوخوا 1,900 کسان تر درملنې لاندې دي. له هغه 3,000 ناروغانو چې عامې روغتیا وزارت ثبت کړي 2,202 نارینه دي او 1,016 میرمنې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي یوازې سکل په افغانستان کې د ایچ آی وي 113 پیښې ثبت شوي چې د کرونا وایرس او قرنطیني شرایطو د خپرېدو له امله د تیر کال په پرتله دغه شمیر کم دی. د دې وزارت د ایډز ناروغۍ د ملي پروګرام تخنیکی مسؤول ډاکټر احسان احسان د دوشنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د ایډز ناروغانو د درملنې پروسه د کرونا وایرس د خپرېدو او محدودیتونو له امله ورو شوې ده.
البته په شیوا د کار کې به څه تغییرات راغلي وي، لکه مثلا د مریضانو درملنه به مخکې د یوې میاشتې دپاره دوا ورته درمل ورته ورکول کېدل او اوس دغه درمل د درې میاشتې لپاره ورکول کېږي. نو داسې خاص تغییرات به نه وي کړي، خو بیا هم په ټوله کې قرنطینونه او د کووید تاثیرات به البته په شیوا د کار یا په د کار په ترسره کولو کې کېدای شي کوم تغییرات ولري.
د ښاغلي احسان په وینا هغه وګړي چې د ایډز په ناروغۍ اخته دي د هغوی د بدن دفاعي سیستم د کرونا وایرس پر وړاندې ټیټ دی او دوی باید روغتیایي لارښوونو ته ډیر پام وکړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره د ایچ آی وي مثبتو پیښو شمیر د نورو هیوادونو په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو په پرتله افغانستان کې خورا کم دی. که څه هم په نړۍ کې د ایډز ناروغۍ په اړه کره شمیر نه دی وړاندې شوی، خو د روغتیا نړیوال سازمان احصایې ښیي چې د 2019 کال په پای کې د دې ناروغۍ شمیر 18 میلیونه و چې له دې جملې څخه 15% روغتیایي خدمات ته لاسرسی لري او 1.1 میلیونه یې آن په دې نه پوهیږي چې دوی په دې ناروغۍ اخته دي او که نه. د ډسمبر لومړۍ نیټه په کال 1978 میلادي کې د ایډز نړیوالې ورځې په توګه ونومول شوه چې هر کال د مرستې راټولولو، د عامه پوهاوي او د دې ناروغۍ له ناروغانو سره د توپیري چلند مخنیوي په هدف په ټوله نړۍ کې نمانځنه کیږي.
یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. دوستانو، د لویدیځو رسنیو د افغانستان په اړه بیلابیل تبصرې او مقالې لیکلې دي. غټ ټکی به له سلام محمد صالح خبرو.
امریکایي ورسپانې نیویورک ټایمز په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو په اړه لیکنه خبره کړې چې په وروستیو کې د لانجمن کېدو راپورونه ورکول سوي دي. ورسپانې لیکي که څه هم دواړه مذاکره کوونکو پر کړنلارې په اصولو کې موافقه کړې، خو ولسمشر محمد اشرف غنی د دې کړنلارې له لاسلیک کولو ډډه کړې ده. افغان چارواکو ویلي د اصلي مذاکرو د کړنلارې مقدمه نور بحث او وضاحت ته اړتیا لري، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره شنبه وویل چې د مقدمې تر څنګ د کړنلارې پر 21 مادو د دواړو مذاکره کوونکو لخوا موافقه سوې ده. نیویورک ټایمز د درویو افغان چارواکو چې له دغو مذاکرو خبر دي خبري راخستي چې ویلي دي ولسمشر غني لږ تر لږه یوه برخه جزئیات مستثنا وګڼل او ټینګار یې وکړ چې د دولت اړخ ته دي د اسلامي جمهوري دولت رسمي نوم وکارول سي. ورسپانه اشاره کوي چې دا مسأله مخکې هم پورته سوې وه چې طالبانو پر اسلامي امارت خو حکومت پر جمهوریت ټینګار کاوه. د ولسمشر غني دغو همکارانو د یک شنبې په ورځ په دې اړه ځینو نورو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا چې آیا روانې مذاکرې چې د سپتمبر له 12 روانې دي له کړکېچ سره مخامخ سوي که نه، امریکایي او غربي چارواکو نیویورک ټایمز رسپانې ته په ښکاره ځواب نه دی ورکړی. خو په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکي هیئت یوې غړې فوزیې کوفي ازادي راډیو ته ویلي مذاکرې له کړکېچ سره مخامخ سوي نه دي، بلکې نوي پړاو ته داخلې سوي دي. د امریکا چاپ اتلانتیک خبرونه په خپل پرونی غنی کې په دې عنوان لیکنه خبره کړي. ترامپ له ګډوډۍ ډک افغانستان جو بایدن ته پریږدي. د خبرونه په لیکنه لیکل چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي تر اوسه نه پوهېدی چې آیا په افغانستان کې د امریکا جګړه روانه وساتي او کنه. د خبرونه لیکوال زیاتوي اوس چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر د جنوري تر نیمایي له 4500 څخه 2500 ته راکمیږي، دا پریکړه په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د اتلانتیک په لیکنه په افغانستان کې وضعیت له وړاندې هم بد و، خو دا پریکړه به وضعیت لا پیچلی کړي او هغه هم داسې وخت چې مسؤلیتونه منتخب ولسمشر جو بایدن ته سپارل کیږي. د لیکوال په باور کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ له خپلو پوځي جنرالانو ستړی سو، د افغانستان د لانجې د حل کیلیه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته وسپارله. د مقالې په دوام راغلی د واشنگټن او طالبانو لخوا د فبروري پر 9 د موافقې له لاسلیک سره سره وضعیت ښه سوی نه دی. طالبان هغو ژمنو ته چې په موافقه کې کړي اعتنا نه کوي. له القاعده شبکې سره یې اړیکې نه دي پرې کړي چې د هغې موافقې اصلي برخه هم ده، او د لیکنې په حوله تر ټولو مهمه ده چې په افغانستان کې حملې زیاتې سوې دي.
اوسمه یوه نړیواله موضوع په ګڼو اروپایي هیوادونو او د غرض متحده ایالاتونو کې به ژر میلیونونو خلکو ته د کورونا پر ضد واکسین ورکړل سي. د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو واکسین به د روانې اونۍ په پای کې په بریتانیا او بل اونۍ به امریکا کې ګڼو خلکو ته تطبیق سي. د دې درمل جوړونکو شرکتونو په وینا واکسین یې په سلو کې 95 د کورونا پر ضد اغیزمن دی. اسما سارا نور تفصیل راکوي.
امریکا، جرمنی او بریتانیا به لومړني هیوادونه وي چې په راتلونکو ورځو کې به خپلو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد عمومي واکسین پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپا روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره به واکسیناسیون په راتلونکو څو اونیو کې تر 9 کال باندې پیل شي. باور کیږي چې بریتانیا به لومړنی هیواد وي چې د فایزر او بیو ان ټیک کمپنیو له لوري جوړ شوی واکسین د دسمبر په 10 پیل کړي. همداراز اټکل کیږي چې له بریتانیا وروسته د دسمبر په 10 د امریکا د خوړو او درملو ملي اداره دا واکسین تایید کړي او خلکو ته پیچکاری پیل شي. په امریکا کې هیڅ درمل تر هغو ډاکټرانو تجویزولی نشي چې د خوړو او درملو اداره یې تایید نه کړي. مخکې روټرز خبري آژانس ویلي و چې فایزر کمپنۍ به د امریکا د درملو او خوړو له ادارې د جواز له ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټولو ایالتونو ته واکسین ورسوي او له خلکو به وغواړي چې د واکسین د ترلاسه کولو لپاره چیرې مراجعه وکړي. د امریکا د انتانی ناروغیو او د انرژي د ملي انستیتوت رئیس انتونی فاوچی سی ان ان تلویزیون ته ویلي په یقیني ډول به هغو کسانو ته چې لومړیتوب ورکړل شوی دی د دسمبر تر پای ته رسیدو مخکې واکسین ورکړل شي. له بلې خوا د جرمني چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې د اروپایي پارلمانونو له لوري له تایید وروسته به له راتلونکې میاشتې خپلو وګړو ته واکسین ورکړي. د جرمنی د روغتیا وزیر پینس شیان په یو رادیوي خبرونه کې وویل اټکل کوي چې بیو ان ټیک به د دسمبر تر نیمایي پورې تایید شي. د دواړو واکسینونو په اړه ویل شوي چې په سلو کې 95 په کورونا وایرس د انسان د اخته کېدو مخه نیسي او هیڅ راز جانبي عوارض نه لري. د اروپایي اتحادیې د درملو د ادارې له اجازې وروسته به د اروپا په 20 هیوادونو کې د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې میلیونونه وګړي واکسین شي. د فایزر کمپنۍ د مسؤولانو په وینا هر څوک باید د درو اونیو په منځ کې 2 ځلې 2 دوزه واکسین شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د نن ورځې د راپورونو برخه د دې خبرونې د راپورونو برخه هم دومره وه. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا ولولئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس هم په پته برخه کې د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چارې. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننې غنمو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخکولې کړي. په هنر جاج کې له انور وفا سمندر سره د پښتو متن په څومروالي او څرنګوالي خبرې کړي.
ګوري زه په داستاني نثر نه ما د خپل ادبي هنري ژوند لغزه شروع کړه. یو وخت کې ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل، په هغه کې داستایپسکی د مال لپاره
په فنکار برخه کې بونیر تزو او د شمس بونیری د ژوند او فن احوال اخلو.
خدای یو خبر ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوښوم د شعر نه ذکر دا اوس چې کوم دور لمون تیریږو موږ بارود وخلي خراب
پزرپانه کې به لند کیسه هیر واوري.
پالماری کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر بالښتونه ایشي، د پخلنځي خواته تیر سو
او په ورخمن خیال کې به ډکلمه شوی شیرونه واوري. یو کې مینه ده او بل تشل خبرو ډاک ته، ځکه سر هر تن درته نیسمه خو زړه ساتمه، چې مینه نه ده دانو څه دي خواګه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپل برخه ساتمه تراخه ساتمه.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
چارګل داس یو سنگارتو کې د چي پښتنین جونی او مېرمنې په بیلابیلو مناسبتونو کې په پوزه کوي او د خپلې ښکلا برخې غني، تر دې چې په زینو کلیوالو سیمو کې مېرمنې تر زړښت هم په پوزه کوي. چارګل په خزینه سنگارتوکو کې جوت ځای لري او د پښتني کلتور یو ځانګړي برخه جوړوي. د چارګل په کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد لڅوتن سره خبرې کړي او د غریپورټي پر برابر کړي.
پښتني کلتور کې چارګل داسي او سنگارتو کې دي چې لمه شومتوب انجونی تر زړښت پورې خوخوي او د نورو سنگارتو کو په سیر ورته چارګل هم په ځړ پوري وي. د چارګل لپاره انجونو ته د پوزې د دواړو دیوالونو څخه یو دیوال سوري کیږي چې له چارګل پرته به کې میخه کې او نتا یا نتکې هم اچول کیږي. یو سپینسر میرمن چې کلونه په خوایي ماشوم انجونو ته پوزې او غوګونو سوري کړي وایي چې د پوزې د سوري کولو په وخت به انجونو سره مان دی راتلی او د تبرک لپاره به ورته ګوړه هم راوړله.
مو بیا ګوړه راوسته یل بیا ساله سپک دی دا ول سوري کړي بیا چې کیوانن به وغیلا به مرګه غري مونږ به چې سره دی او پاړه.
یو ځوان انجلی وایي چې وز د چارګل په پوزه کول په خارونو کې ډیر رواج مونډلې دی.
زمانم خلا دی دا جی اف فیدن کېما چارګل خو افغانستان کې دا څه خبره د رواج په توګه خلک استعمال یا اطراف کې خفیات خفیف چارګل نه استفاده کوي. خفیف نو په خار کې مدار رواج شوی دی چې جنکې د مود نم چارګل په پوزه کې دغه یو خ د خفو یو خیسته نن چې باید چارګل په پوزه هر وخت کې خفیف کول شي. چارګل په پوزه کې کور کې موادونه کې هر څه کې فلم چارګل په پوزه کوم مې خکه چارګل په ځان سمافیت خخيږي.
او یو بلنجلی افسوس کوي چې مورې ورته په مشومتوب کې پوزه نه د سورې کړي.
که څوک په ماشومتوب کې پوزه سوری کې دا ورته ډیر ختم امي غازه کده انسان غوخه پاغي ورکه چې نرم او سی پسته او سی ز وز غواړم د خپل خلا له خاطر چې یعنی پوزه سوری کې موزه ما غوخه ډیره شخه شوې ده. ز ډیر زیات افسوس کوم کاش کې ما د ماشومتوب نه زما مورجانې ما باندې نیو کنه وای کړي نو اوس به زما هم د نور خويند غوندې پوزه سوری وي او چیرته چې ودونه کې تل نو لا هم زما د مخ سنگار به زیات شوی او خبخ کړی شوی.
اوس لزرګرانو سره داسي الیشتا چې په اسانۍ سره پوزه او غوګونه سوري کولای شي. خو یو انجلۍ وایي چې د زرګرانو په واسطه د پوزې سوري کولو طریقه ځکه کامیاب نه ده چې د وخت په تیریدو دا سوري بیرته بندیږي.
اسمانیا زید ننګرهار ولایت اوسیدود کې اوس په خار کې چې د غنوي د زرګرانو سره نوې کوم وسیله راوته د پاغي باندې رسانه سوري کیږي. خو هغه چې په کوچني توپ کې سوري شوی دی او دغه چې اوس سوري کیږي د دې ترمنځ ډیر زیات توپیر شته. ځکه دا کېدای شي د یو څو مودې نه وروسته باندې شي پښتنې انجونې د وخت په تیریدو سره چې دوی پیغلی شي بیا د دوی زړه غواړي چې باید دوی په پوزه کې میخکې یا چارګل ووسیږي. زه په خپل ډیر زیات خوشاله یم چې کله رالوی شما نو زما غوګونه او پوزه سوری ول
پختانه شاعران خزینه سنگارتو کو ته په کوم نظر ګوري؟ دا پختنه وتل شاعر پیر محمد کاروان دا رنګ را ځوابوي.
دا د انسان غ فطری نو غختنه ده چې یعنی د خپل پرستی د انسان په وجود کې دغه د سنگار تو کې یا زیورات دي، دا هم د ډول د پاره دي، د خایست د پاره دي، یو ډول د ته اطمینان هم رسیږي چې مثلا د خپل طبیعت د خپل ذوق غاڼې اغوستي وي، نو دا یو ډول آرامش احساسوي چې زه د خلکو په نظر کې خپل ښکارم. پیزوان دی، چارګل دی، نتکی دی، نو دا زیورات دي چې خزینه خایست ور سره نورم اضافه کیږي. هر انسان په دې لټه کې دی چې دی ښه ښکاري.
دا چې چارګل به پخوا په کلو او بانډو کې په ودونو او د خوشحالۍ په نورو مناسبتونو کې په پوزه کېدو، اوسې ښارونو ته هم مخه کړي او په ډېره علاقه مندۍ نجونې په پوزه کوي، خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو او په ځانګړې توګه اکثره کوچانۍ میرمنې د ژوند تر وروستي پړاوه پورې په پوزه چارګل ساتي.
متن د پوهی خبرتیا معلوماتو دین او د تورته د نورو مانوي توکو د انتقال وسیله ده او اړینه ده چې له متن سره شوري برخورد وشي. دا چې په پښتو ژبه کې تولید شوی متن د کیفیت او کمیت په لحاظ سره ډول دی او په اوس وخت کې په کومې برخه کې د متن د تولید اړتیا لیدل کیږي، دا هغه پوښتنې دي چې په ننني هنر جاج کې لیکوال او څېړونکی انور وفا سمندر را ځوابوي.
هنر جاج
مننه استاد، پوښتنه دا کوم چې په یوویشتمه پیړۍ کې ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دا یو داسې زمانه ده چې هر کس په ټیکنالوژۍ کې او په خپلې دنیا کې غرق دی، دغه ټیکنالوژۍ او دغه اوسني عصر او پرمختګ څومره اغیز کړی زموږ د ټیکس په تولید باندې، د متن په تولید؟
وسنای عصر او وسنای زمان د متن د تولید لپاره د مارک یو نغمه غږی. نننی انسان یو ورخطا انسان ده، هر شیبه د خپلو شیبو د مارک نظر ده، هر شیبه د فکر کې چې تاوان یې وکړ وخت یې لاسه ورک دی، د تصورات دا دی چې زمان له مخکې شوی ده او دی ورپسې ځغلي، نو ځکه دی د حال شیبه له لاسه ورکوي. دلته متن هم دغسې یو شی سوی ده. نن ورځ د متن تولید شاید هم د بشر د اړتیاو برابر وي یا تر دې اړتیاو زیات وي، خو خبره دا ده چې موږ څنګه کولی شو متن ژوندی وساتو، څنګه کولی شو د خلاقو انسانانو په توګه، د پنځوالو په توګه، د هنرمندانو په توګه په متن کې د ژوند انرژي ځای کړو. لوی اړتیا او اساسي اړتیا دا ده چې متن باید ژوندی شي. متن باید د ژوند عطر له ځان سره ولري، متن باید د ژوند انرژي له ځان سره ولري.
نو زموږ لیکوالان څنګه توانی دي شي چې متن د ژوند انرژي له ځان سره ولري او ژوندې پاتې شي؟
ګوري، خبره دا ده چې کله کله دا ستونزه پیښه شي چې موږ خپل ډېر عادي تصورات، ډېر عادي او مکرر فکرونه په متن اړو. یو کتاب هم ولوسته، دسی یو مقاله خپله لیکو، دوه کتاب هم ولوستل، درې څلور کتاب هم چې ولوستل یو کتاب پسې لیکو. در حال چې په هغه متن کې چې موږ یې راوړو د نورې خبرې وي، د نورو متن به کلمو جوړښت به یو څه بدل شوي، پاسوان دو پیشوان به کتب
مفاهیم به هماغه وي،
مفاهیم به هغه وي. زړه انرژي ګوري، ساړه خواړه او تیر خواړه د پرته له مجبوریته بل وخت کې څوک نه خوري. نننی عصر او دغه د زمان اقتصاد چې د انسان پر هسته یې نن حکومت پیل کړی ده چې زمان باید له لاسه ورنکړو، شیبې باید له لاسه ورنکړو، دا موږ ته دا خبر کړنګوي چې موږ باید متن ته سا ورکړو، متن باید ژوندی کړو، متن باید تازه وي. د محبوب شاه محبوب په قلم چې څه راوځي د وفا سمندر پلار یې باید ونشي لیکلی. د طاهر ځلاند په غزل کې چې څه ځلیږي باید د پیر محمد کاروان په غزل کې څوک څرکم پیدا نشي کړلی. د یوې کوچانۍ پیغلې په لنډۍ کې چې کومه انرژۍ څپې وهي باید یو نوي معاصر او سپین شعر خاوند په شعر کې څوک پیدا نشي کړلی.
کوشش باید وکړي انفرادیت رامنځته شي.
انفرادیت یوه خبره او انسان بېله شکه خپل انفرادیت بل څه دی نه. محبوب شاه محبوب پرته له دې چې محبوب شاه محبوب وي او په دې وضعیت راویښ چې بل هیڅوک نشي کېدلی او داسې یو یو وګړی دا د ازادي راډیو یو یو اوریدونکی یو یې هم بل څوک نشي کېدلی او هیڅوک د هیڅوک نه اړ کوي چې د ده په شان سي. ځکه دا له خلقت سره جګړه ده. وخت که خدای غوښتلی چې انور وفا سمندر د دوه تنه وي اړتیا یې څه وه؟ خو یو خو شته که نه؟ هغه یو شته هم هغه ظرفیتونه ټول ځان کې ځلولی شي. که بل رامنځته کوي بې له شکه چې هغه نه وایي څه زده. نو ځکه کله کله دا به دغه دا ما زمون چې را سره وي بس څوک دا وایي تا ته سوی دا وایي نو زه ورته هم یو یم ماته نه ده سوی. ځکه نه ده راته سوی چې دا هر یوې یو وړه دنیا ده. که دا وړه دنیا نه وي بیا نو تخلیق د فلسفه دروغ ده. نو ځکه زه وایم چې دوی باید خپل فردیت پکې وځلی. ولې باید متن باید موزیکال سي، متن باید اهنګین سي، متن باید په یوه ژوندۍ شپېلۍ بدل سي، متن باید له تصویرونو نه ډک سي، متن باید د انځورونو یوه ټولګه شي، او متن باید هغه خوندوره سپینه جادو له ځان سره ملګری ولري چې دا د انسانانو لپاره خیالونه جوړ کړه، د انسانانو لپاره ښایسته ښایسته تصورونه جوړ کړه، او دا متن باید د انسانانو لپاره نوې ماڼۍ شي، نوې جنتونه شي، نوې ښکلاوې شي، نوې منظرې شي. دغه وخت کې ده چې متن نه مري، متن ژوندی. زه په دې مطمئن یم چې متن به ژوندی پاتې کیږي. ولې هغه کسان چې دا ویره ورسره ده چې متن یې مړ کیږي یا د ده اثار به څوک نه لولي، دغو ته مې وړاندیز دغه ده چې متن سره داسې فکر وکړئ چې تاسې نن ورځ د شعر په قالب کې هغه څه وړاندې کوئ چې هیڅکله چا نه وړاندې کړی.
پوښتنه دا کوم چې لیکوال باید له متن سره څه ډول برخورد وکړي چې متن هم ژوندی پاتې شي، د ژوند دغه سام پکې درسته ور انتقال شي او لوستونکي مو لري.
د دې لپاره هم مسلکي پوهه اړینه ده، هم تجربه پکار ده. که څوک وایي چې نه خیتا وفا سمندر چې ویلې نو زه به نه کتاب لولم، نه به زده کړه کوم، نه به د نورو اورم، نه به د نورو تجربې ګورم، زه به د سیند له غاړې به اړوم، هماغلته به ځان ته فرمایش ورکوم چې ماته د ورځې درې ډوډۍ راوړي، هماغه به د سیند له اوبو سره خورم او د کبانو نڅا به ګورم، په دې نه کېږي. ګورې مولانا تراسی دی له یو ډېر ستر د شیخی له یو ستر موقفه راولوېد شعر ته چې ټولو مسخره کوه. ولې نن ورځ د هغه مدرس ژوند دې چا په کار نه ده. نن ورځ د ده هغه نابې تازه شېبې چې د شمس سره درلودلې او د شمس په مرسته دی له خپل جسمي، ذهني، عاطفي، رواني قالبونو نه بهر ووته او د زمان او مکان اغړه د حقیقت تازه اړخونه تجربه کول او غوته د شعر جامې وراغوستلې هغه خلکو ته په کار دي. دغه شاعر، دغه نقاش، دغه کیسه لیکوال باید دغه وضعیت ته ننوځي. دې وضعیت کې فقط دی چې دا کار کولی شي. نور ټول اسباب دي، ولو د بل نفر متن ده، ولو که مصنوي لولي، ولو که د خوشحال خان کلیات ولولي، ولو که د غني وي فلسفي شاعري لولي، هغه ټول اسباب دي. هغه څه چې دی ده ځکه دی د ده ماموریت دا ده چې دی تازه نغمه وغږوي، نوې نغمه وغږوي، داسې یوه نغمه وغږوي چې لکه د ژوند سا په انسانانو کې نوې روح وزغلوي. په دغه شیبه کې ده چې دی باید هم د دې کار لپاره مسلکي وړتیا ولري، هم تجربه ولري، هم لوست ولري، او هم باید یو مین زړه ولري. او هم باید دیتا تعهد بلری ګوري بعضی شان نور هم دی چې هغه دی تخلیق کار شندوی دی تخلیق کار لمنځوري للوسن کې نه انتظار زباید د شاولی کم چې دی لستن کې ولري ډیر خلک می تایید کو ګوري ز په داستانی نثر نه ما د خپل ادبی هنري ژوند لغزه شروع کړه یو وخت ما د روس کلاسیک ادبیات لوستل او بغه کې داستایفسکی دی مال لپاره د ادبیات او د هنري ادبیات او ټول سترها اسک دایره ته معلومات خو هغه یو کتاب لري د خام ژوند په نامه یو ناول دی هلته دی لیکي وای دا کتاب زه چاته نه لیکم ځان ته لیکم وړاندیز مې ورته دا د پنځګر ته ټوله دنیا هیر کړه ټول ادبیات هیر کړه ټول ادبیات د ادبیاتو ټول ملکان هیر کړه دا په یاد درلود چې ته تازه مخلوقې ته دې هستې داسې تجربې لري چې هیڅوک بل نه لري ته هستی ته ژوند ته ژوندۍ په غوسترګو ګوري چې چا نه دی کتلې ته دغه نوې تصویرونه جوړ کړه دوی ته د کلمو جامع ور واغونده دا کلمې به رقاصې کلمې وي ژوندۍ کلمې وي دا به د ماتن په چیره کې سرنده وي رباب به وي شپېلې به وي او ترغه به خوندور سازونه وي
د څومروالي او څرنګوالي لمخې زموږ اوسنۍ ماتن څه ډول دی
وسنه ماتن متاسفانه چې لزان سره ستونزې لري یو ویلاتم دا چې شاید دا به و چې مونږ په کمی لحاظ د مخه دغه ډیر څټ ته پاتې یو مثلا 15 شل کاله د مخه مونږ په کمی لحاظ په کچ کې نه وو چې ټول لستون کې دي د لست لپاره یو څه ولري یا دی ډیر څه ولري په دغه کلمو کې د کمیت ستونزه تر زیاته ده او رسوي اته د ژباړې په برخه کې اوس راغلو دې ته چې دا متن
کیفیت
باید په داسې یو متن واوړي چې د ژوند سا ورنه پکې ولیدل شي دلته ده چې زه خپلو ورونو یارانو دوستانو همزولو کشرانو ته دا وړاندیز کوم چې دوی باید ادبیات پرته له دې چې یو مینګر کاری وګڼي نیبل هیڅ په خاطر یې باید ونه پنځوي حتی که دغه دروغجن شعارونه ځان ته دغه ګرځېزه ولا د خلکو په وړاندې مسؤلیت لرم بیا ځان ټولنیز مقالې لیک په ټولین پهونه کې بیا زده کړه وکړه خو که ته غواړې چې د ژوند نغمه شي د ژوند نغمه په ماتن وړي ته له ژوند سره په خلاص ته فقط د ژوند په وړاندې یو تعهد ولره په دې توګه دغه انسان د شیبې لیکوال کی یعنی د حاضر شیبې یوازنی زمان چې د ما په نظر شته هغه اوسنۍ شیبه ده ادبیات زه ټول هغه څه ګڼم چې سړی تصور کولی شي نو په دې خاطر ده چې دی که چیرته په دغه خالص وضعیت کې د پنځ کار وکړي د به ستر کار کړي
ډیره مننه خیر د شمس بونيري له نام سره به خام خاشنایي د پښتو ژبې دغه قامپاله شاعر د کوزی پښتونخوا د بونيرو سیدونکو دی کلونه کلونه په کابل کې تیر کړي او د هنر شمه بل ساتلې د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په ژوند او فن خبرې کوو
فنکار
ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک پښتنم کوم چې زموږه هغه په بره پښتونخوا کې او یا اکثرا مشان خلک تاسو پیژنې تاسو له نام سره مشنای هاي هغه ځوان کول چې اوس را زرغون شوی دوی تاسو له تخلیق سره تاسو له کارونو سره ډیر نه یاشنا کچیرته یو ځوان موږ او تاسو یوري نو شمسه باغ څنګه پیژنې
اول خو ستاسو ډیر زیات مشکور یم بنیادی او ابتدایي خبره ده چې دنیا پوهان او لیکوالان دا وي
چې کوم سړی کار نشي کولای هغه خبرې کوي، او چې کوم سړی کار کوي دا هغه خبرې خلق کوي. زه خو به د خدای نه دا سوال وکړم چې خبرې ونه کړم، او د کار داسې موقع راشي چې زه مړ شم او چې زه میراث پاتې نه شم. راتلونکی نسل د کشرانو په شکل کې کاذبان دي او کشیران دي، چې زه هغوی ته مینه ورکم او هغوی ته د خپلو تجربو په رڼا کې د دې نوي دور د تقاضو مطابق په جدیده شاعرۍ او په جدید عمل باندې پوه کړم. دا به زما د ژوند افتخار وي. دا یو خبره ده چې زه پیدا شوی بونیر کې، خو ما 12 کاله په افغانستان کې تیر کړي. د داود خان په وختو کې دلته مسلسل 9 کاله پاتې شوم، هغې نه پس د ترکي صاحب په وختو کې پاتې شوم، د ارواښاد امین په وختو کې پاتې شوم، او د خپل چې په چاته ډېر زیات افتخار کوم او چاته د دې وطن د دې خاورې د یو لانتو بچي په حیث باندې احترام ورکوم، د ډاکټر نجیب په وختو کې پاتې شوم. ما دلته ډېرې زیاتې مشاعرې کړي، ډېرو زیاتو ځایونو ته تللی یم. خدای یوه خبره ده چې د تربیت په بنیاد باندې ما د زل پوشوم مشاعرې نه ده کړې. دا اوس چې د کوم دور نه مونږ تیریږو، مونږ بارود وخلي خلق شو، زمونږ ستاسو په کوڅو کې مینې پرتې دي. زما خور مور سرتوره ده، د هغې شونډې د غم نه چاودلې دي. په کار داره چې نوي دور د تقاضو مطابق مونږ د مزاحمت شاعري وکړو او خپل راتلونکي نسل ته او نوځوانانو ته د مزاحمت شاعرۍ په ځای باندې د مزاحمت شاعري په ګوته کړو.
څه وخت یې شاعرۍ ته مخه وکړه؟
دا د هغه وخت خبره ده چې په 1968 کې د سوات ریاست کې دننه یو اندرونی تحریک چلېده چې د دې بشري او د دې ارتباط ته اجمل خټک سره د تګ را تګ په وجه باندې ما د خټک صاحب سره ډېر زیات نږدې تعلق د قلندر مومن سره ناسته پاسته د امیش خلیل سره د طوفان سره د ملګرتیا په نوم کې په ما کې دننه د شاعرۍ یو خبره مې وکړه. خو چې کله د صفات ادغام په 1971 کې وشو او هلته سیاست راغی، نو په سیاست کې د سټیج په حیثیت چې زه راغلی نو زه کارکون ضرور وم. خدا را چې د دغې ناستو په ذریعه باندې زه یو د کامی شاعر په حیثیت باندې ما او سهیل صاحب د باچا خان په موجودګۍ کې د ولی خان په موجودګۍ کې په ټولو جلسو کې دا چې په ملکن ډیویژن کې شوې ده مونږ دواړه ګرځېدلو. ما ته نن هم یاد دي چې د خټک صاحب د سایل به دا شعرونه زمونږ د خلکو په کوڅو کې ویل چې ګل دی که دو ګل دی، که یو ته د ریکون د لاندې بل دی او ګل دی که دول دی. دا به مونږ د هغې خلکو ته خبره کول چې چاته مونږ په نظر کې. او دغه شان ما په خپله ژبه کې په هغې وخت کې هم د باچا خان او د ولی خان د سیاست د نبولو او د هغې سره د عقیدت شاعري کړې ده. بیا زه دلته چې افغانستان کوم، نو د افغانستان دولت د دوست محمد شینواري په مشوره باندې چې هغه د هغې کې اداره هم لیکلې وه، یو د زندان یادونه او د سور سار د افغانستان د خاورې یا د دولت او د ملګرو په کومک پاتې. بیا چې زه پاتې شوم، نو ما په دغه کې په کوزه پښتونخوا کې د ژوند کم از کم 10 کاله په جلدو کې تیر کړي. ما سبقونه او تعلیمونه هم په جیل کې کړي، ما شاعري هم په جیل کې کړې ده. ما که سبق حاصل کړی دی هغې پیدا ما کور ته را رسولی دی چې زه د وکیل په حیثیت پاتې یم. خو ما چې هلته کومه شاعري کړې ده، نو په دغه شاعرۍ کې که ما پیدا رسولې ده کوشش مې کړی دی د خپل قام نوي نسل ته مې رسولې ده. او هم په دغه شاعرۍ زه قید ته تللی یم، نو که قید ته تللی یم ما خپله شاعري پرېښلې ده.
نو اوس به داسې وکړو چې زمونږ اورېدونکي به هم په تمه وي او ستاسې شعر به اوري.
نو کچیرته یو شیر درنو اوریدونکو ته
څنګه چې ماتاست خبر وکا نو دا چې نن هم چې مونږه پکمو جرسو کې یا پکم تقریبات کې شاملې وو دا کله هر چا غونډوي ادبی او شعری نو مونږ کوشش کو چې کم از کم خلقو ته د خپل ځان د پیژندګلو د خپل فکر د پیژندګلو آغاز په قطعات باندې او په داسو شعرونو باندې وکړو زه هم تا ته دا ووایم چې ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی
ټول وطن مې په
جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی ټول وطن مې په جنګونو کې په زور دی دا کلر دی دا کبر دی زما رور دی خدایا امن استقلال پکې پیدا کا دغه لوی افغانستان خو زما کور
واه واه خدای امن استقلال
پکې پیدا کی دغه لوی افغانستان خو زما کور دی او بیا چې الته ځکه موږ ځوانان ته مخامخ کېږم هغوی ته خپل پیغام ورکوم نو هغې ته زه دا وایم چې په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی په ټوټو ټوټو مې یو وطن تقسیم دی زه چې لر او بر ته ګورم نو نیم دی او باچا خانه ستا په لار نه روانېږي
باچا خانه ستا
په لار نه روانېږي دا پښتون ځکه تر اوسه لا یتیم دی نو دا شعرونه وي
شم صاحب ډېره مننه ژوندی اوسي ستا شاعري لکه څومره چې ما لوستې ده او څومره چې دا د مونږ اوس واورېده تر ډېره پورې قام پالنه تر ډېره پورې بیا د پښتنو په دغه روان ویرژلي حالت باندې د ژړا کړې ده فغان دې کړې سر لاوله ستا په شاعري کې همدا و کنه اول هغه د نورو شاعرانو غوندې اول عاشقانه شاعري وو بیا وروسته قام پالنې ته راووخت
اولنۍ خبره خو دا ده چې کچری بل پرد دا تا ته زه خبره وکړم او حقیقتونه پټ کړم نو دا به زه خپل ضمیر سره زیاتې کړم هر د نوي دور چې سړی شعر کېږي نو هغه چې خپل د ځوانۍ د تقاضو او حالاتو ته ګوري نو حسن تلاش او د هغې ارمان او د هغې تکل چې کوم دی دا خامخا وي خدای یو خبره چې سړی بیا ته میدان ته راکوس کی او په میدان کې ودرای نو هغه به یوازې حسن ته نه ګوري هغه به ظلم ته ګوري هغه به جبر ته ګوري نو د دغه شاعرۍ په نتیجه کې به په هغه کې دغه خاصیتونه چې موجود وي نو دا پاتې کیږي نه بلکې د ښه شاعر یا د یو طالب علم شاعر په حیثیت خبره دا ده چې هغه خپل موروث ته وګوري د دې نه ډېر لوته پخلی خدا چې کوم په معاشره کې په ټولنه کې کوم خلق دی دا ټول په ټولنه سره انداز کیږي دی خدا کولی شي چې کم از کم دا وکړي نو هغې نه پس لومبي شاعرۍ کې خو زه به دا ووایم چې ما ته خپل یو دوه یا درې شعرونه په هغه وخت کې یاد دي هغه دا دی چې تا راته مینا کې پر ورو ورو راچولې مینا کې پر ورو ورو راچولې جانان ستا د لاسه په مزه مزه مې څکلې او دومره مخندله چې تا اوخ کې څه سوال
دومره مخندله چې تا اوخ کې څه سوال
ما دا غي اوخ کنه جامونه جوړه
واه واه
ما دا غي اوخ کنه
جامونه جوړه
سر مستا په غي کې ما پاس تر تکتلې
سر مستا په غي کې ما پاس در تکتلې
تا د خپل سترګو پیالو کې راکوه
واه واه
او ته ته شان نه وې پیمانه وې زاو ته وې
ته ته شان
نه وې پیمانه وې زاو ته وې سترګې د سبا په دغه شپه نه راختلې او شمس په کې خدای کوم شراب در نه غوښتلې او تا ورته د جام بدل کې شونډې ورکړې خدای را چې بیا زه راتلم نو چې زه چا نه متاثر وم د مولانا او د جاګیردار نه متاثر وم نو دویم د دویم دور د شاعرۍ آغاز ما د دې نه کړی دی هغه دا ده چې نس کل ګناه ده نس کول کفر دی
نس کل ګناه ده نس کول کفر دی
بس د مولا خپه کول کفر دی خپل جماعت کې ځان ته چړې ګړي زما تشډمو ته قتل کفر دی او پیغله جماعت ته راوته ویلې توبه توبه مولا لتل کفر دی
ډیره مننه شم صاحب. په اخر کې بزمګه ځوان کول شاعران چې تاسو غغوري زمګه رادیو مجله زمګ ډیر ګنډش میر ځوان شاعران لیکوالان هغه چې په خبر کې کار کوي هغه یوري دی و مشر دی و قامپال شاعر په توګه دی و داسې چاپ توګه چې پښتنو لپاره د کلونه کلونه کار کړی دی مبارزه دی کړی دا منډې ترډې دی وهلي لوګې تتن دي تیری کړی دی هغوی ته د پیغام څه دی لنډ پیغام جوړ
د ټولو نه غټه خبره خدا نه چې د ژوند زه درې و کالو ته ورسېدم او روان شم د ژوند په دې درې اویا کاله کې ما چې د ځان لپاره څه ګټه کړې ده دا به صرف زما بچو ته پاتې کیږي خو زما ارمان او خواهش دا دی چې د کوم فکر د پار زه جنګېدل چا ته مې شاعري کړې ده زه خپل دغه بچي غواړم چې کم از کم دا زما بچي پاتې شي چې زه مړله شم چې زما فکر مړله شي او دا لاره مړله شي
د کیسو ټولګه ده خو د ژوندانه دا کیسې یوازې لیکوالان د کیسو په بڼه راخلی نن یو ځل بیا د ژوندانه ل کیسې زګرداب څخه یو بل کیسه راخلو دا کیسه خاغلی اجمل پسلی لیکلی چې هیر نومي یو زموږ همکارا فریبا ظاهری راوروي
زرپانا دا اپارتمان دوره پر زنګ چې میګوته کې شو ده خدای خدای میکول چې څه څه سوي وي لکه چې دعا مې قبل سوي و د په خندا غیر راکړه تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم تلویزیون لګیدلې و د شې ترمرنی ورسته چې څو ځل راغلم تلویزیون به مړ و کوټه به ګډ ډوا ډوا خوس کوټه چارو ده په الماری کې کتابونه سره سم دي د کاوچونو پر سر یې بالښتونه ایشي د پخلنځي خواته تیر سو په کوم ورځ چې میرمن مړه سوه داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل بیا تر څلوېښتې همداسې و تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی غم نه ویشل کیږي یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي دا یې سترګو ته درېږي چې لوښو ته دریږي دا ور په یادېږي چې په کوټه کې کښینی د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي د چای پیاله یې را مخته کړه راته وی ویل په څه چورتونو کې ډوبې ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه پر موټې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه راته ویل د سړی تبه راسته کړې ما ورته وویل شکر چې غم دې هیر کړی چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیسو ما کټ کټ وخندل د پنوک ریموټ وکراوه ورته ومې ویل سړی کمال کوي د چای له پیالې غټ غړپ وکړ ما ورته ویل د څو میاشتې د غم کاوه کار دې له لاسه ولاړ څه ګټه دغسې تکړه سه سړه سا یې وایسته د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو زه نور ځم شکر چې غمونه دې کم سوي د تلویزیون مړ کړ زه راووتم د بلاک تر زینو نوم رسیدلی چې دروازه یې پرانسته راژغې کړ وبخښه ته خو یو ځل راسه په یوه لاس کې یې د خپلې میرمنې عکس په بل کې میخونه وو راته وی ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم ته ورته وګوره چې سیخ دی ما یې عکس له لاسه واخیست د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول زه ترې راووتم د وره په خوله کې ودرېدم خپه سوی نه وي د څټک ټک ټک سو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور.
شعر و شاعری نه یوازې دا چې د وخت تیری او خوند په پار لیکل کیږي یا ویل کیږي، بلکې د ټولنې لپاره د یو ځانګړي هدف په خاطر هم ویل کیږي. نو اړینه ده چې شاعری د یوې هدفمنې مفکورې توم نه لزان سره ولري. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې ډکلم شوي شعرونه اورو. جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، جنون یې هغه مرحلې ته رسیدلی نه دی، داستا مین په کومه لار گریوان شیندلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. د هغه لیک ځواب دی هر ورځ پوخ کلیکم، کوم چې تروسه تا قلم باندې لیکلی نه دی. راشه رانجه آینه دسمال درته یو یو وښیم، کوم یو یادگار دی ما له ځان سره ساتلی نه دی. ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو ما ډیر لیکونه ستا په نوم باندې درولیږل، خو تا د یوه ځواب هم بیرته رالیږلی نه دی.
لار بدلا وی بنا او کین چرت زیبنا، لار بدلا وی بنا اوخ کی میرا وڑی بلے مو کی ننواتی دی دا سر زمان زمان خبری پاتی دی دا سر زمان زمان خبری پاتی دی.
یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می وه چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. یوی خبرې ته مجبور یم دا به وساتم، گنی توبه می وه چې هیڅ بزړه کې نه ساتم. په یو کې مینه دا او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم او زړه ساتم. یو کې مینه ده او بل تش له خبرو ډک دی، ځکه سر هر تن درته نیسم خو زړه ساتم. چې مینه نه ده دانو څه دي، خواږه بل ته ورکړم، ځان ته چې خپله برخه ساتم تراخه ساتم. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. ستا د راتلو لارې ته ګورمه، کږیږي به خود. د سترګو کسي چې تمام ورځ کاږه ساتم. نور مو ویریږه د نظر تاو به دې ونسیزي، نور زه په سترګو کې نظر سره اوبه ساتمه. په هر محفل کې مې ملګري تش په دغه رټي، چې د محبوب نامه پنځه وخته په خوله ساتمه.
پرنام ڈاڈا دخپلو
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.